انسوي بفرمائیں.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر پوسټو د مخالفانو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کوله. نور رپورټونه ملرو خو په لاره خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاتړ ماموریت وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي وشلي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په کندي توګه موندل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب وایي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاتړ وایي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچوي. د دې ماموریت او په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالوین پرون ویلي طالبانو د رواني ونې په پایل کې په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي او ډاکټران وشلی دي. د وایي طالبانو د دې لپاره چې د خلکو پام لسانه واړوي د عامه وژنې پړی په بهرنیو ځواکونو اچولی. تورن سالوین په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی ویلي چې روانه اونۍ امریکایي پوځیانو په غور ولایت کې کومه هوایي حمله نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په غور کې په یو روغتون حمله وکړه او 15 ډاکټران او ناروغان یې ووژل. طالبانو د خلکو د وژنه رد کړې ده. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر بله کابل نه اسلام آباد ته واستول شي. د ازادي راډیو خبري څانګې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان شرزافر ته پرون په ټلیفون د دغو دوو پاکستاني اتباعو د پیدا کېدو خبره کړې. په خبر کې دا هم راغلي چې په ننګرهار کې د پاکستان د جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې شغورل شوي. هغوی اوس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دي او زر به اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د جون په 14 د ننګرهار نه تورخم ته پر لاره وچې لا درک شو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکارتا ترمنځ د هوایی کارګو د پرانستې په اړه خبرې کړې دي. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والی سربیره له یو شمېر سوداګرو سره هم ولیدل.
سفیر در کابل
نخستین
سفر از
او
به ولایت هرات بود.
خغلی فرهاد وی په کابل کې د اندونیزیا سفیر خپل لمړنی سفر هرات ته وکړ. هغه د اندونیزیا د یو متبر هوایی شرکت چمتوال اعلان کړ چې غواړي د هرات او جاکرتا ترمنځ الوتنې پیل کړي او سوداګریز مالونه او محصولات دواړو خواو ته انتقال کړي. د هرات د والی د ویان په خبره تمه ده زر په همدې هدف ته هرات والی او ځینې سوداګر اندونیزیا ته ولاړ شي او هلته به په احتمال سره د جاکرتا او هرات ترمنځ د هوایی کارګو او مستقیمو پروازونو طرحه ورسته شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه تاسو مو غږله ازادي راډیو ناوړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یو غونډه کې چې دولتي تلویزیون له لارې خبرېده په دې اړه وویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران
عکس العمل. خاغلی روحانی وایي د امریکا د کانګرس د نوی حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت خامخا عکس العمل ښکاره کړي. موږ به هرومرو ځواب ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سی شنبه په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 499 موافق رایو سره د درې مخالف رایو په مقابل کې تصویب کړه او اوس په سنا جرګه کې پرې رای ورکړي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او 15 جمهوریت قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. روسي چارواکو د دې هیواد د پارلمان استازو هم په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یوې نوې لایحې پر تصویب انتقاد کړي. دا د روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره د سخت او سزا ورکوونکو ګامونو د لري کول اسانول نور هم ستونزمن کړي. همدارس اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو لګولو اندېښنه ښکاره کړې. ویل دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژۍ امنیت ته زیان رسوي. دا د لهې د تصویب لپاره چې په ایران او شمالي کوریا هم پکې بندیزونه وضع شوي، د استازو جرګې 419 غړو موافقه رایه وکاروله او یوازې 3 تنو یې مخالفت وکړ. او یو تازه نظر پوښتنه خی چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالد ترامپ د دوی په نظر بیمینی کسیات کړی دی. په دې نظر پوښتنه کې چې د پیو سیلنیز مرکز لخوا شوی، په اصولو کې 92 مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په خپل امریکایي توب ویاړي. دا نظر پوښتنه د چهارشنبه په ورځ خپره شوه او نیمایي مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په تیر یو کال کې د مسلمانۍ په سبب زیات ملاتړ خپل کړی. نظر پوښتنه د جنوري له 23 د مې تر 2 نیټې روانه او په کې له شاوخوا 0 مسلمانو امریکایانو سره مرکی شوی. دا دریم وار دی چې د پیو تحقیقاتي مرکز په امریکا کې د مسلمانانو په اړه نظر پوښتنه کوي. له دې مخکې په 2001 او 2011 کال کې دا نظر پوښتنه شوی وي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ نو ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی پر زینو پوسټو باندې د مخالفو سلوالو بریدونه د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان له صدې رډیو سره د خبري ورسلاغه وکړي چې تیرونه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړو. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پوځي چارو له کارپو جنرال زلمی وردک سره غږیدلی یو چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دا د په باور د اوړي موسم د جګړې موسم دی. د پاکستان لوري په دې هدف هم جګړه تیزه شوې چې ځان د نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هم د نامنیو او جګړو د شدت سبب شوي. له ښاغلي وردک سره مرکه درته وړاندې کوو. دا ولسی جرګی د کورنی امنیت د کمیسون د زینو غلو له هغه سرګندونو ما هم خبرو چې د کابل خار اوسپنیزي موانی له تخنیکی ستونزو ډکی بللی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له شی موادو سره د مبارزې مرستيال وای نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوخت دي. دا موضوع هم څیړو. د افغان شاعر او انصرګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دې باندې ریپورت ولرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویلي کا چې رپې امریکا نوی بندیزونه ولګي غلیبه پاتې نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په زینو پوسټو باندې د مخالفینو حمله د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کوله. د ملي دفاع وزارت مرسیال ویان جنرال محمد رادمن شهزادې رډیو ته ویل چې دمګړې د هغه ټولو سیمو د بیرتنې ول لپاره عملیات پیل شوې چې مخالفینو په دې وروستیو څو ورځو کې پرې حمله کړې. سفی الله ستانګزه په دې اړه ریپورت لري.
په دې وروستیو ورځو شپو کې د کندهار، فاریاب، غور، پکتیا، کونړ او نورستان ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ډلیزو حملو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د سه‌شنبه په شپه شپږویشت افغان پوځیانو د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې د سلهاو وسلواله طالبانو په ډلیز برید کې د وطن په لار کې سرونه قربان کړل. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال ویاند محمد رادمنشوی د خکریز د حملې د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. جنرال رادمنش ډاډ ورکوي چې ترهګر په خپلو حملو سره د ټولي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای.
جنگ شوره وضعیت درموج به وجود آمده. هیئت های ما تعیین شدند که وضعیت را ببینند که
دی وی جګړه شوی او دا حالت را منځته شوی دی. زموږ پلاوی موظف شوی چې د وضعیت څېړنه وکړي. خو ترهګر داسې تکتیکونه کاروي چې له څو ولایتونو راټولیږي او په یوه پوسته حمله کوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ټوله اردو تر پوښتنې لاندې راشي.
افغانستان زیر سوال برود.
په کندهار سربیره د پکتیا ولایت په جانی خیل ولسوالی کې هم جګړه روانه ده. خو دفاع وزارت وی ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. اخو په شمالي ولایت فاریاب کې هم کوهستان ولسوالی هم داسې شنبه تر جګړې وروسته له طالبانو ونیول شو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی اوس وخت په ټول هیواد کې د کمانډو پوزیانو شپږویشت او د افغان ملي اردو ولس عملیات روان دي. دغه وزارت د مرستیال ویاند په خبره د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ په بیرته نیولو سربیره د بغلان او کندوز ټولې لارې بیرته د ترافیکو په مخ پرانیستل شوې دي. جنرال محمد رادمنش په مجموعي توګه بیا هم بهرني لاسونه د هیواد د ناامنیو اصلي عامل بولي او وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا د سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې.
بعضی کشورها در مورد افغانستان هم په استراتیژی دارند.
عامل همدا دی چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه تګلاره لري او په همدې سبب د چاڅه کوي د افغانستان وضعیت ګواښونکی او ننګونکی پاتې شي. په همدې خاطر جګړه یو ورځ په یوې او بل ورځ په بلې سیمه کې پیلوي او لیوي یا بلې ولسوالۍ خلک ټولوي او داسې ګواښونه رامنځته کوي.
افراد جمهوري میکنن وایي تر تعدیدات را موجود میشه.
افغانستان تل په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې حقانی شبکه او دغه هیواد استخبارات د افغان مخالفینو په تمویل او سمبالتیا تورنوي او وایي په دې اړه کار اسناد هم لري. خو پاکستان بیا ویلي په هیواد کې دننه تروریستان ځای نه لري او ګواکې افغانستان د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پاکستان له ترګرۍ په ملاتړ تورنوي. هغه څه چې افغان دولت او افغانانو ته اوس تر بل هر وخت د منلو وړ نه دي.
د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د جګړو د شدت درې عمده سببونه یادوي. دوی وایي چې لیبی خو دوبه دی او دوبه عموما په افغانستان کې د جګړو د تودیدو فصل وي. بلې لته دوی د خیچې د پاکستان لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان لنډیوالو فشارونو خلاص کړي او همدارنګ په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هغه عوامل دي چې د زینو پوزي کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتیدو او د جګړو د پراخېدو سبب شوي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې موضوع په کابل کې د پوزي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتوالي علتونه څه کې دي؟
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موسم د جنگ دی. دویم دلیل دا دی چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې په اصطلاح د امریکې تحریمونه دي. هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیم اساسي دلیل دا دی چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی. په خپل دغه کوم ناخوالې په داخل د مدیریت کې رهبریت کې حکومت کې شتون لري. د یو بل په مخالف کې قرار لري. دا
جنرال صاحب کلیوی خو تاسو ویل چې جنگی فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپل حمله ته زور وکړي. دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دی، هغه هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پوښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کومې خوا روان یو؟
ولس بيدده ولس بيکاره په تجارت کې قرار لدی سترګې تړلې دي. ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. کچېره موږ هوښیار بیدار او با علم بادانه شو ولس تر لوده دا مسائل موږ سره نه مخته کیږي. دا اوس د مخالفین سره څوک دین دا ولس، دا اوس د غزورمندان سره څوک دین دا ولس، دا اوس د کوم ناخواله من سره ودی څوک دین دا ولس دی. دا قرباني چې کوم دی دا څوک دین دا ولس دی. ځکه چې دوی شاخو وشل شوی دي. نو په دې اساس څوک خپل ولس بیدار نشي، ولس متفق نشي، ولس متحد نشي، همدغه دوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نشي دا مشکلات به وي. خو پوښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه پنځلس شپاړسو کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې، یعنی ولس په یو شکل قرباني. نو فکر نه کوي چې ولس به بالاخره کله راویښېږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره چې په ور په دا هغه سوځي چې ور په بد چې کله د قربانۍ مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي. مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ته چې ګوره چې هغه مړي او په استرا باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوري چې قاضي و مشبه یو به احساسی وجود داره. دلته عمق دیو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهری دي. په واقعي شکل باندې نه دي، کچیر مو په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستی درلوده په احساس په سلام باندې دیو په بل په پتار باندې سوځي. دا نه دا حالات په موږ باندې نه راځي.
جنرال زلمه وردګو چې په افغانستان کې د نامنیو پر سببونو او ویلتونو غږیده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستانو، د پکتیا د جانخیلو په ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دغه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. ویل کېږي چې دواړو لورو ته په دغه جګړه کې تلفات اوښتي دي. پرون د درېیمې ورځې لپاره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه. داود تپانې په اړه رپورټ راکوي.
د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د درېیمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او په خبره دغه ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول سردار ولی تبسم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تر دې مهاله 13 تن وسلوال وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا وښتي.
په مجموع کې د مخالفین او فیزیکس کا پر د مړ دي چې ډیر کې پاکستانی ملیشا د امبران کې نه په زموږ ځوانانو کې یو کور شیطان او څلور نفر زر دي. تر اوسه پورې چې عملیات جریان لري، خبر د تام نه کمانان او کمانان صدیق اردو کمانان د نام جګړې رهبری کوي. عمل ته
نو موړای وای چې سیمه کې د دوی ځواکونو عملیات پیل کړی او لسوالۍ به ډیر ژر له محاصرې څخه وباسي. خو د سیمه اوسیدونکو د حکومت دا خبره نه مني. وای دغه لسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. تر دې مهاله وای او ځمکني عملیات نه دی پیل شوی. د جانخیلو یو اوسیدونکو د ټلیفون لاره ازادي رادیو ته وویل
چې شپږ ماړي بهر پراته دي، پولیس دي شپږ دینانه په لسوالۍ کې دي. تعمیر داسې ګدام وانته د غیم سودا ولای دی. نور نو طالبان نشته، طالب بیرغونه ځوړندې دوی څګم نشته. او چې سهار وختي او تک اسان راغلي او خپل د قانون ایلیدل او هغه ته یو لار ده کوټکی طرف ته، هغه طرف طالبان ټول تللی دي. خو یو دی موټر راشي وګرځي بیرته واپس لاړ شي. همدغه رینجر ایم بی موټرونه اتلس کسان ژوندې بولی دي. خو اوس خلک د قومي مشرانو سره ټولیږي. خو یا پوک ټول شوي نه دي. د مانسي منځګړی ټوب کې د دې مړو د بندیانو
د دام ویل چې د نیول شوي پولیسو لپاره قومي مشران د خلاصون په جرګه بوخت دي او هڅه کوي چې د وسلوالو لوري برمته شوي پولیس خوشي کړي. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد وای د دوی درې تنه وسلوال ملګری وژل شوی یا تټه پیان او ټولی نیول شوی سیمه لام د دوی سره دی او په لوړی سیمه کې افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. دی وای نن افغان سرتیری وژل شپړستنه ژوندۍ بولی او ډیرش موټرونه درنې وسلې او ګڼ مهمات یې هم لاسته ورغلی دی. دا یادونه ورد چې د جانخیل ولسوالۍ تیر کال هم دا مهال د وسلوالو طالبانو لوري د دوه ونی لپاره سقوط شو.
تاسو موږ غږ لاساده یی راډیو نوریز مخبرونه هر ورځ سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنی صفه دول شپګنوی اوریدل شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړی وای د کابل په خار کې وسپنیز موانی له تخنیکی تیروتنو ډاکی دي. د کمیسون غړی جنرال نزیفی زکی ویلی د دروازې د سبب شوی چې وروجون کې موټر او امبولانسونه په چټکی سره تګ راته غونه کړل شي. خو د کابل د امنی کمانډانی وای د موانو د جوړولو پر مهال د ستونزې په پام کې نیولې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دراوړي.
دا مهال د کابل په زړه کې ولس مشرۍ ماڼۍ، بهرنیو سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو ځایونو ته تلونکي لارې د اوسپنیزو موانیو پر مټ د غټو موټرو پر مخ تړلې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د دې دروازو ډوله موانیو جوړول هڅې تیروتنه ده. د یاد کمیسون غړي جنرال نظیفه زکی وایي چې د حکومت د دې پلان له مخې په ښار کې د اور وژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اطفایي وسایط او امبولانسونه چې څه لوړوالی لري تګ راتګ یې اوسپنیزو موانیو بند کړی دی. موږ ولیدل د ملي اردو امبولانس چې ټپي لږداوه پر وړاندې لار بنده وه او په ډیرو سختیو له نورو لارو تیر شو او امکان دې ولري چې ډیر ټپیان له همدې امله روغتون ته ونه رسیږي.
دغه موانی او د کابل خار اړوند اوسیدونکو هم اندیښمن کړي دي. د خار یو چلوونکی مصطفی وایي
تقریبا چارې صدارت
د صدارت په سلولاري کې امبولانس له همدې موانی سره ټکر شو. لا دغه نه اتفایا تیرې دي شي نه امبولانس او نه هم هغه کاستر موټر چې مامورین لیکدوي.
دا اوس په نيزه موانی ورسته لاغه ولسمشري مانی ته پتلونکو لارو او ډیپلوماټیکو سیمو کې نصب شوې چې د جوزا په میاش کې په زمبق سلولاري کې دی وټانکر په وسیله خنړی چاودنه وشوه. امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د کابل امنیت قومندانې ویلي چې د اوسپنیزو موانیو په نسبولو سره غواړي چې د ډیپلوماټیکو سیمو ته د جګو موټرو دوتلو مخه ونیسي. د کابل د امنیت قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پلان کې د اطفایي او امبولانسونو لپاره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. دی وایي ټولې تخنیکي خواوې او د خلکو ستونزې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوې. په څلور لارو او څلور چیک پوینټونو کې دغه موانې نصب شوې چې د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. البته په ډیپلوماټیکو ساحو کې د اطفایي یونټ هم ځای په ځای شوی دی. د کابل د امنیت قومندانې د سرپرست په خبره دوی دغه کار نوی پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي.
دوستان اوس به مرشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیری نړیوالو رسنیو په افغانستان کې ورستیو امنیتي تحولاتو ته کتلې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د کندهار په نظامی اډه کې د سې شنبې خونړۍ حمله ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حمله زیاتې سوې دي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې پر دې نظامی اډه له څلور خواوو حمله وکړه. شپږویشت کسان یې وژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه د غور په تیوره ولسوالۍ، د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ او د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه لیکي. مقالې د امریکا د یوې پوځي سرچینې له قوله لیکلي چې د روان کال په لومړیو کې له څلور سوه اووه افغان ولسوالیو څخه لس فیصده د طالبانو په لاس کې وې. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور عنوان دی که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. د مقالې په وینا ویل کېږي د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدونکې ده. د دې جګړې شپاړس کاله کېږي. دوه زره څلور سوه امریکایي سرتیري وژل سوي دي، اووه سوه میلیارد ډالر مصرف سوي دي او اوس هم بریا لیرې ده. له بریا څخه د امریکا هدف ماتې نه خوړل دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځو غریزو سیمو کې د داعش له منځه وړل ستونزمن کار دی او په امریکا کې هم د دې جګړې ملاتړ کم سوی دی. په افغانستان کې ملکي او غیر ملکي تلفات بې ساري دي. ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې یوه بله ستونزه یادوي چې سیمه ییز قدرتونه لکه ایران، پاکستان او روسیه په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو ګټو ته ګوري او شایي دا د امریکا د ګټو په بیه تمام سي. واشنګټن پوسټ لیکي چې له همدې کبله ډیری امریکایان پښتنه لري چې تر اوسه له امریکا په افغانستان کې څه کوي. په همدې هدف د واشنګټن پوسټ خبریال په کابل کې له ټیکسي چلوونکي نیولې د طالبانو تر ویاند او افغان څېړونکو پورې پوښتلې چې که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلیام سلوان ویلي چې که داسې وسی خلا به رامنځته سي چې په افغانستان او پاکستان کې میشتې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې به ورڅخه ګټه پورته کړي. دا هیواد به نور هم بې ثباته سي او د افغان حکومت لپاره به نوي او جدي تهدیدونه جوړ سي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دا کار به د افغانانو او امریکایانو په ګټه وي او د وینو د بهېدو مخه به ونیول سي. خو یوه عادي افغان چې اووه پنځوس کلن دی او ټیکسي چلوي ویلي چې که ټرمپ پریکړه وکړي افغانستان پر تش میدان پرېږدي، دا هیواد به یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل سي چې اصلي تارونه به یې د سیمه ییزو هیوادونو په لاس کې وي.
دوستان له افغانستان څخه به سیمې ته ورشو. ایران وایي که امریکا نوي بندیزونه پرې ولګي غلی به پاتې نشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا د استازو جرګې لخوا د بندیزونو د نوې لایحې تر تصویب وروسته ګواښ وکړ چې بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي تړون څخه سرغړاوی دی. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د یوې لایحې تر تصویب وروسته ایران توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې که دا بندیزونه بشپړ تصویب شي ایران یې ځواب وایي. د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په څلور سوه نهه موافقو او دریو مخالفو رایو پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره اړیکې لري او یو ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. په دې اقدام سره امریکا متحده ایالاتونه دا هم غواړي چې د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني او هم په ایران د وسلو معاملې بندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، هیواد به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یو غونډه کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبریده په دې اړه وویل،
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
د امریکا د کانګرس د نوي حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کوي. په اول اقدام کې به د اسلامی شورا مجلس ګام پورته کړي. که هغوی کانګرس لري، موږ هم د اسلامی شورا مجلس لرو.
این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
ایرانی چارواکي وایي د بندیزونو نوي لایحه د ایران او پنځه جمعیه و قدرتونو ترمنز د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی وایي د بندیزونو نوې لایحه به د ایران او پنځه جمعیه و قدرتونو اټومي تړون بشپړ تطبیق اغیزمن کړي او د ایران ګټې به ترې کمې کړي. په ایران او روسیې د بندیزونو نوې لایحه د سنا جرګې تر تصویب وروسته چې تمه یې هم کیږي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ توشیح ته ضرورت لري. روسي مقاماتو هم د کانګرس د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د لایحې په تصویبېدو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو لایحې ته رایه ورکول د اړیکو د عادي کولو د عناصرو د له منځه وړلو په هدف اقدام و. خو ولسمشر ټرمپ وار له مخه د دې قانوني لایحې په اړه مخالفت ښودلی دی. ټرمپ ویلي دا بندیزونه به له روسیې سره د بندیزونو د راتلونکي پالیسۍ او پوهاوي په برخه کې د محدود کړي. د ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز ویلي ولسمشر که څه هم په شمالي کوریا، روسیې او ایران له بندیزونو ملاتړ کوي، خو سپینه ماڼۍ به د کانګرس تر لایحې وروسته بسته ولسمشر ته وړاندې کړي. که چیرته ولسمشر ټرمپ بیا هم دا لایحه ردوي، کانګرس به د ویټو حق کاروي په دې شرط چې د لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ موجود وي.
دوستانو وام اوریدل چې د ایران ولسمشر وایي که چیرته د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګي، دوی به غلي پاتې نشي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د غنمو له پلالي و خو او د سینو رادي سیسونو څخه جوړ په لسګونو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. په اړه یې خان محمد سیندی یو رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو ناامنیو، سیاسي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو سره سره د دې هیواد ځینې هنرمندانو له هنري فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او له هنر، هیواد او تاریخ سره د مینې له مخې هنري آثار پنځي او خلکو ته وړاندې کوي. د ځینو افغان هنرمندانو د دغو هڅو په لړ کې د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د انځورګرۍ په لسګونو هنري آثار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ځینو دولتي چارواکو او د انځورګرۍ د هنر ګڼو مینهوالو ګډون کړی و. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وویل، سره له دې چې د انځورګرۍ هنر یو ستونزمن او وخت نیونکی هنر دی، خو د ملي دودونو او تاریخي ارزښتونو په پیژندګلوۍ کې مهم رول لوبولی شي. د ده عمان نیازی انځورګرۍ وستایلې او وویل،
په هغه ټولنه کې چې وینې بهیږي او یو مقصد دی د وینو تویونکو چې ټولنه وشړی شي او فرهنګ یې هم وشړی شي. خو په دغسې حالاتو کې چې څوک انځورګري کوي، څوک شاعري کوي، هغه د ډېرې ستاینې وړ دی او دا اخلاقي کار دی، دا ملي کار دی، دا فرهنګي کار دی، دا معنوي کار دی.
عمان نیازی پخوا تر دې هم د انځورګرۍ په لسګونو آثار چې د ټولنې ناخوالې پکې په هنري انداز بیان کړي، خلکو ته وړاندې کړي دي. د ده د انځورګرۍ په آثارو کې اکثره د غنمو پلاله، وچ واښه، لرګي او داسې نور معمولي مواد په ډېرې هنري ځیرکۍ سره کارېدلي دي. د له حکومت وغوښتل چې د هنر ودې ته تدابیر جدي کړي. په خاطر دې هم ځینو سندرغاړو او فلم جوړونکو له حکومت غوښتي چې د دوی فعالیتونو ته زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر هنرمندان چې ډېره موده هنري کارونه کړي، اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د هنري فعالیتونو د پراختیا لپاره تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
الو زنایف دم از جن لسوالی سه خبر کنم دوبل فروش شروع کرد داد که غم نرم نختای ری دکوران ای جرمی مجازی را پاک کیا یا مجاز پداق کیا یا مرجع رسوالی علاقی ورور است. مرجع رسوالی شاین دکی دیگر دن الانج زنگلون جی سرکان سجبام یلکوی اسلام.
زما دا اواز یا شفغانی دا کپورا سیگی اوازی وری که دا دا پاورز مرداد دا دا پاورز دا 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 خراب مشرار بدل نکه یاو دا دی مرگینو ستونزی یعنی مخریوه و نکه نو من وقبر بچیر او باسو یاو مور با مشاده ورنکی چی دا غزه تلاشی دا دی په شدید الفاظ د غندما سی خرامن څه شوی دا سی خرامن څه شوی دا اګه دنا امداد وغوښته چې جذبونه څه شي ته په کوم توګه لګیدل وي چې ټول تا جذبونه ونه لګل دا خو رسته مونږ کړل دا حکومت دی دا صرف زمونږ بچی وجني.
الو سلام علیکم ازادي رادیو ټو لګار څوم کوو سلام الله وړاندې کوم یو څه غوښنه منظور کې ځان ما په اړه نشي ہاں سوال ہے حال تم مخ نہ مخ کے طالبان حال تم موجود یواز یواز خل دولت دا ودانی ساتھی سکل دا ودانی ہونی والا بغیر ان سوال ہے ہم طالبان پر زندگی دم کئی چاہ والا سوال کی مخ نہ مخ لے رکھ رہتے پہو کی موجودی. السلام.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ناټو د خاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي وسله والو طالبانو په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي او ډاکټران وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو د خاتم لاتړ د ماموریت یو ویان پرون خبریالانو ته وویل طالبان غواړي چې اوس د ناسمو ادعاو په خبرولو سره پر خپلو جنایاتو پرده واچي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان د کنسلګرۍ د دوه کارکوونکي د جون په 14مه له ننګرهار نه تورخم ته په لار لا درکه شوي وو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ هوایي کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ځواب ووایي. ولسمشر روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دوستان او تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام کې همدارنګ زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګ زموږ د تیرو خبرونو ریپورټونه او مطالب هم موندلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه درته وړاندې کوو ژوند په شیبو کې خپره شي د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نمایي زیات کسان د تریاکو او چرسو په څخلو روکتي دي. پر اوږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلکوې د اوږدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس نه لري چې درملنې لپاره د کونړ یا جلال آباد ښارونو ته ورشي. په دې اړه نور حال له روهلان وریا ورو ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې پروګرامونه وړاندې کیږي.
افسی کله د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکو د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجره ته چې نن وځي نو د چرسو او افیمو لوګي بمو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړي. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشي توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د فیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او ما غزه نه اکمال کوي
او مافیا گروپ دی راوی دل دخرتی او حکومت هم اوس پوری کم دکی ترتیبات مخه ننی چینو حکومت هم مخه ننی چینا
پا افیمو یو روک دکس ازادی راڈیو تخپل کیسا داسی وکړه
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نما شروع کړی دی بس اخته یو داسی
ما شمان هم د لوګي اخته کیږي بیا مریض شي بیا خوم درمل نه ملایږي خلک یو د ورکو درمل چغه هم نه نشه کی خلاص بیا هم دغه درد دی صحیح درمل مون ته نه رسیږي مجبوری د لاسنده درمل او زیور به کی خو مخته شین یو ورځ دو ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور د چا مخته شي اسم ولی الله دی درمل نشته دوا نشته کلینک نشته پټوخه او زکام او سر درد او هر شی نه باندې خو همدغه سرو رو مون د استعمال کوس متادیو
په نشه توکو روغ دی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
والا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پری خوده نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم ورکو نغ دی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولې نه شو
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشه یي توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره د جلال آباد ته کولر ته ځي خو څوک د علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کېران لري هم دلته په نشه یي توکو بوخت دي
په نورستان کې د ښځو چار رئیسی میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشه یي توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته ودی ځین چې زیات خوندې بازي د تاریا کو نه استفاده کوي ته په کورنۍ کې یو شی باندې او تو دا غي نام ضرور مطلع کیږي ما شوانه ورته
هغې له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نور ولایتونو په سیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملند لپاره یو روختون جوړ کړي
وختونه د دولتي چارواکو نم دا چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي په خصوصان دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینې چې او خپل په مرکز کې چې معتاد دي له چا څخه د تریاکو نه دونه استفاده کوي نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسي کلی کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو شمیر د اندېخنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي
حدودا 70% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی د بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي
والی وای برګی مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشه یي توکو کاروباریان ونیسي
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان نه دې طرف ته راځي د اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي
د برګی مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشه یي توکو په استعمال روغ دي کله چې په نشه یي توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځیده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو پاړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچ میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي. یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي. یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوی سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوی سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
طریق
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
درمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته واجس په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام الماموم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایي کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی یعنی د نسی کوي سم مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطر هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجل تر خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاس تراوړي د خپل موروث مرګ ترسي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلاف دی نس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دینوی نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې ستاسو په سیمه کې ناوي څرنګ کالیا غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي
په خنوس کې مو کې عمان د نکریزو پښپاوند یا خشخوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوني چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه
شپین کالی وغند په اخر کې د پاکي مقدس توپ منور کوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي کې هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالی نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالی جامو کې سی او بیرته په هغه کالی یعنی
داسې یعنی لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کوټ اور جی دغه په خاطر باندې رنگوي کسب دي کوم فرق نه کوي مقصد دا چې ښه ژوند ولري
موږ نن نه خبرونه د ناوي کالیو او پروناندې باورونو ته ځانګړي کړی ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو
د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوې او شاته رنګ جامې ور اغوندي، ځینې یې په سرو جامو سنبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنګونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت له مخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دې نوي چې یو شمیر بهرنیو دودونو هم ځایني ولهدي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه پتمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نوموړی وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې خیشخوري چې وایي په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې په چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان، او د ورځې له خونه د واده په ورځ باندې بیا سپین لباس اغوندي. البته د قدمات په اړه باندې وایم، د هغه وخت رواج شول په افغانستان کې چې رسانې چې افغانستان کې رواج شول یا من سره غلې، دغه وخت نه دې خواته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه، د رواجونه من سره لینه هغه مخکې آرایشگاه هم نه و، خلک کور کې ناویګان جوړولې ولې پس دغه نه څنګه چارشګار است مو شو رواج سپین لباسونه هم رواج پیدا کړ. بیا نو دی واده بل ورځ یا کله ترجمه یا پاسون کوي دغه ورځ باندې بیا خلک سره لباس اغوندي. سره لباس البته د څل لپاره اغوندي، د لپاره اغوندي چې کله چې د پاسون کې ورځ باندې د ناوې خېل د ناوې کورنۍ بیا زوم کړه راځي د ناوې لیدو لپاره، او دا سره لباس اغوندي یعنی د دې نمایندګي کې سره لباس چې یعنی د منګلور خوشاله ده، یعنی تاسو لور خوشاله ده سره لباس اغوستي.
د اغلی پټمن په خبره چې خوا بناویته یوازې افغانی ګندونه اغوستل کېدل، خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرنی کلتورونه یې لزانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکو لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنی جامې اغوندي او د واده په شپه سپینې، خو دا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نو موري په اړه وایي.
امور می اتلوی چې شنی جامې څخه اغوندي چې دوی شنی شي، یعنی کله کله چې ناویګانی وتی کی دا غټه مشرانه ورته دوه ورکی چې ازه کابل در لاندې شنه شه او یا ازه کور دي شین شه، یعنی مقصد دا چې ستا اولاد وشي ستا کورنۍ یعنی سچ غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی امغه شنی جامې دغه دود ته چې دوی اکثر د منګ پسیمو کې اغوندي او هم دغه لپاره چې خدای ته هغه کی، او دا ډیر ته مهمه می ځکه اکثر چې دی په نکاح جامو کې بدون د شونه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونه کې بچو هغه ټوټه بلک یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی، نور ما غشین رنگ دی چې دوی همې شاه اغوندي.
کچیر ته څوک جامې وانه اغوندي د رنگ شنی او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي فکر نه کوم چې څوبوشي، ځکه دوی میواز د غزمنګ مشرانی چې دی یو قسم کلتوري نیو هغه شوي کنه، ځکه وایي چې د نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگي ذهن ته راځي، هغه شین رنگ ورته جوړ کړی، یعنی داسې مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موړې په خبره چې دوی لډیره په خواره حصے دا دود پالي او کوخخ کوي چې د ناوې په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسې، وایي چې دوی هم ناوی ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزي په شپه کې افغاني کالي اغوندو، بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي، په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو. په واده کې که یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی، یعنی ټول نور څه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي چیندا ناوی
ندی. د پلوشي په خبره کله چې ناوی لکوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نګدی کس د ناوی ملا په یو دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوی تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکو اریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځنګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودون کې موږ مختلف کالی اغوندو، د نکریز په شپه د افغاني ګند افغاني چې زموږ خپل وطن کالی دغه وغوندو، روپسې بیا د شنه کالی د سرسبزي کالی په معنا چې رنگ ورکوي هغه وغوندو، روپسې بیا اخر کې بیا سپین کالی وغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي، لکه ځکه زموږ سپین کالی وغوندو په اخر کې دا د پاکي او مقدس توب معنا ورکوي، ځکه په سپین شان باندې چې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي، نو دا سپین کالی
ناوی دی خپل پلار دی کور نه دی خسر کورته بسپین کاله جامو کیسی او بیرته په هم کاله یعنی دی خسر دی کور نه بیرته وتل نشته دی په هم بسپین کاله کې یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر دی کور ځخه یعنی اغه دنیا ته بځی شنه کاله زکه د خوشبختی نه کده شین رنگ خپل د خوشبختی سرسبزی نه کده زکه د شین کاله د خوشبختی په منور کول
اغه ل اریا زیاته ویچی ناوی پلاس کې باید سپین دسمال وی او شا سپین جامې او تور واسکټ یا کرتۍ اغوندي. خو د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو کوبرا موسی زی بیا وایي چې د ناوی د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړي دي.
زمونږ په ودونو کې چې څنګه رواج ده نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپین جامې ورغوندي خو زمونږ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته. د پخوان زمانو نه لکه څنګه چې زما مور یا موږ څنګه معلومات چې لرو نو سپین جامې هیڅکله زمونږ ناویګانو نه دي اغوستي او ګنډ افغاني اغوندي په ودو کې لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو او په واده کې چې ګنډ افغاني هم اغوندي هغه په خزمنګ په کلي کې د زړې ښځې چې دی غوی په لاس باندې جوړوي یعنی چرمه پې ماتې چرمه او پاولیو دا شیان پې ماتې او تکم خپل ورته اخلي یعنی جوړې شوې جامې نه اخلي د بازار نه او تکا ورته اخلي او هغه زړې ښځې چې په کلي کې غوی د ناوی کالي جوړوي او دا سپینې جامې لکه زمنګ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم دا زمنګ رواج ده نه اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده او شاته منګه دا څنګه چلته رواج ده یعنی دا جوړه سپینه جوړی او د دریشی او د شین منګه شاته ناکي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوی ته سپینه یشنې جامې نور اغوندي.
د وادو دوه سیده په ولایت کې فرق کوي. موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بخې په کابل کې مرسته وي ناوی ته سپین نکړو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کډوره مګر موږ داسې نه دام په واده کې دغه کالي وراوند افغاني او هم په کې د نکړو پښپا کې
ولی افغاني کالي وراوند.
د دوی لپاره دا زموږ یو کلچر دی ځکه یو نفر دا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري دا همیش ناو ته افغاني کلتور راوند اکثره کده چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کړي نه ویني ته غوښتي مګم په دوه لسیزو کې بیا اکثره ډیر سپین کړي استفاده کوي لامل دا ده چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي.
لنو موړې مو پختل چی ناوی ته باید څه ډول جامې واغوستل شي هغه وویل
زماله نظر داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي دا کسبینې وي ک رنگوي د دې دوه معنی نه چې مثلا سپینې جامې کاغوندې دي اروپایان په لحاظ یعنی سپینې یعنی مقدس کالی دي مقدس توپ دا رنگه کالی چې په افغاني جامو کې راغوندي داسې یعنی لا پوره د ژوند له ټولو رنگو سره دي غاله کورته ورزيده په خاطر باندې ک رنگوي کسبینې کوم فرق نه کوي مقصد دا چې خو ژوند ولري.
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د دا ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي.
موږ زیاتره په ودونو او شخوري کې زیات د کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې به په عام ژوند کې نه غوسل کېږي چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي لکه په شخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 5000 قیمت دی خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراري یعنی شر یعنی باید دا کارونه کړو ځکه عام زموږ مادي ژوند ته تاوان رسوي او منوي ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توانونه لري خو مجبوره دی یا مسافر شو یا هم بل کارو کې چې دا هم دغه عمر یعنی زیاتیږي او هم مادي توان هم مترسوي. موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو او لکه خپل هم د ځوانان د دې مسؤل دي چې دا کار وکړي او بیا د ما او دوه نفرو کورنۍ چې باید د دې رسم مراوړ چې موږ ته اقتصادي ځای
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچې رغړې لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز مو خیله ده.
ترگو بلا وقت ما جانا نظم